السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخېوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه یوې بهرنۍ خبريالې استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبريالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه داوی دقیق ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چکلس او معیارونو د رویا د صحت موقعیت پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ د غلرۍ پیل کړی ده څومره شپدي خور دي دوی لاسته راوړندل او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره باید برابر کړی دي او بلا شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړی کابل ښاروال د قانون دروي دغه سره برخورد کوي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار لکبله غواخلې. طالبان سوي
په روزمره شکل لزګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیر ولایت ته بازار ډول زیرا پورونه جوړي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالان په نامه راځي، د تراسي اسناد قانوني اسناد نسی راي کولای.
نای وای اوس یو وخت پلوک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځنه ډاکټره جوړ کړم. په دې ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې دا څه وګوري.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوې بهرنۍ خبريالې استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواخلې ده. استفانی په خپل ټوئیټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبريالانو راورسته اوس د بهرنیو خبريالانو د غلي کولو لپاره ملاتړ لیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبريالانو کار نه لري. تفصیل لسفی الله استانګزی اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي ګارډین او زینو نورو معتبر رسنوی او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي په توګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لاري سخت غوښلې ده. ستيفاني ندی لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدی سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې لدی نه د راپورونو سرچینو سیمو خلکو او زینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په جواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکی کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې ورسته وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګ د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې د فعالیت په تړاو راپور نه ورکړي. هغه زیاته کړي طالب چارواکو غواخلي چې د منابع او خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د برتک په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوونکو اقدامات سره به مخ شي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مسولې هیدربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هیدربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړې او اوس یې د بهرنوي خبريالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړلې ده. اخوا ستيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابع او شریکول نه یوازې نامناسب ده، بلکې خطرناک پایلې لرلای شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالیستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبريالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلنسکي تر بیان ورسته ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ پکله کړو، ځکه دلته په روزمره شکل لږونه خبريالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زیرا پورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبريالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولای یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سی غوړه تک مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنوي خبريالانو سره په بد چلند او په زینو شرایطو کې اند هغه په توقيف هم تورن شوی. لدی ډلې لین او دانیل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. او دانیل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړا د زینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسیدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګه څلور درش خبريالان بنديان کړي. په دې کې ځینی خبريالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دوه درس چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندې شوی او اوس یو خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنۍ خپل خبرونه آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنۍ ارزښت په کتو مینواله په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کم شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو لمخې په تیرې وکال کې دوه درش چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي. خو نو موري د دې څلورو چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلی کریمی ازادي رادیو ته وویل:
دفتر نه یا دیدبان رسنوي دفتر نه
د نه هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل شپږ در چاپی خبرونه چې ورسپانې ونی زیبي فعالیت کوي، چې له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنی پاتې دي، چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
مشاو یم به تیراژ بسیار کم.
خغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندي دوه عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خبرونو انلاین باندې تاړول بولی. خو په کابل کې د ورستۍ بندي شوی پنجره ورسپانې مسول احسان الله ستیغ بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوی محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندي دوه اصلي عامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپل ورسپانه چاپوله، په دې خاطر نور چاپ نشو چې چاپ خونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
هر مطبې کې
هر چاپ خونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لوري ورته ویل شوی په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجري ورسپانه درلود مونږ شو کولای چې سر ترپای سانسور کړو. په همدې خاطر له چاپ پاتې شو.
سانسور کنن به من خاطر از چاپ ماند.
د هشت صبح رسپانی مسول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای اف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنۍ دورسته د دیو رسپانی کارکونکو لګنو ننګونو سره مخ شول چې لامل یې په کابل کې د رسپانی چاپ بند شو.
نومي هشت صبح زمو اوایل کې
هشت صبح رسپانه له هغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شو. همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا د خپرولو اجازه لري. هشت صبح دی خپلواکي رسپانه په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نشوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرید.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څارنه وي، فساد او دیکتاتور ایت لار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق همت څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالم ګل سحر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشینی ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپل یو لوی تراژیدي ده چې په هیواد کې په ستمه پیوي کې هیڅ آزاد اخبار او رسپانه نه چاپیږي. ګوري مرسل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو رسپانه لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د میرمنو لپاره ارشاد النسوان وي، نورې رسپانې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپین لیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپین لیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپین لیکې د پروژې له مسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپین په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کیږي چې د مخې به د ټاپین پروژې د پیل او د دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ سي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن گاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د گازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د گازو د لیکت پایپ لاین او لوی پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدی مودې وروسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزي چین ته صادر شول.
له افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوی دی. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله مې نه وه چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوریت نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لاري وچمیوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالیدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 ویل چې د روسیې غچ اخیستونکو بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکی وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامی هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډیر توغندی و توغول. دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیر بناو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
by today's large scale missile
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لوی توغندیزو بریدونو له امله عميقا خوشینه ده. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکی تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخي وجاړې سبب ګرځیدلی او په نتیجه کې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تشدید سرګندوی کوي او د تل په څیر ملکی خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شو نړیوالو خبرګونو په مخ بلکې کلک برګون خودلې او ویلې دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شو. پوتین وویل ک نور د خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې خبرګون بلا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11مه د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده. کلیوی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تش پغم ټولګي څخه پورته خونځي تړلې خو لبل خو په زابل کې د وکلي اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګرځنوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم شونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټري سیا او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله د دې محلي ټولګي د شوونکو معاش او بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي شوونکی
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نشي پراتلونکي څه ځین جوړ شي د خپل مسجد ور کړی دي تر څو دلته ماشومان لاس سر د کلی ماشومان درس پکې وای تر هغه وخت پورې څه دي رخصتيږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبد الاحد په نومونو د دې کلی وسیدونکو وای راتلونکي په همدې وډونجونو تړلې. دوی وای ک خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس پکار نسی راتلونکي نسل به همداسي لستوند سره مخ وي.
غواړو چې دغه نوري آینده سمسي او ډاکټرانه سي او سمش په دې مشکلات کې نن بوختي او سبا دغه آینده نسل مو دي ته دغه کې دام په دې کې زونه ور ختمو سی باید مکتب وای باید ډاکټرانه سي باید قابلیت جوړ سي
یا یو ډاکټر را جوړ سي یا یو بل را جوړ سي پدې ځای مو کړی دی زحمت ورزان را وړو د نجون تم ځای وس کړی دی سمره کوین فوټو کې خدای سره را پیدا
د خپل په څخه دا غشتل دي سي سي دغه شي دا کی سمور د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لونی دا لونی شنیان دا مکتب ته وځي ډاکټرانه جوړ سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریتبایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه یې څو ورځې په بچانه باندې زده کړو کې د هغه ارمان پر سوې ده او زموږ څخه د ارمان سمول کاش کې زموږ د ولست بچانه څه سیوات ولري او څه زده کړو کې هغه مرمن سرجر پر پرسوی دا اینده کې ان شاء الله کوشش کوم چې د خپل لورس بچانو ته د تعلیم ته د لاسرسي د لپاره زمينه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګي د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګي د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
خلک پتی ګو باندې ولې سره نه دکن عايشه ما ما دې دلی ونه
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي:
مونږ دایسه چې ډېر خوشحاله، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاله، کوار کې پراتې خېمې مو دي، دا خېمه کې به ژوند کوو، څه وکړو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځاسه، ډېر مچوالې مونږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچې مې دي، یو په وات پت شوی د هغې بچې دي، یتیمان دي، نور بچې مې د هغو بچې دي، چېرته پرشنې نسته له کومه مونږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږکال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کېږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایواردونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وی د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده، او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی. واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم:
لاغه خان منصب مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي، او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی 80 کلنه ده، خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
پاس پا بڑا کے خوب گڑے واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای او سلامونه په داغه د سپین بولدک لارې د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږ دي، او موږ ټول هلمند خلکو دوستي او قربان او شناخته خیلګر د حالت تجدا خبر ته لوړو مقامات پر ورسوي یو جان منن.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره لاسنیوي وکړي، چې د خوارو د غریب زمون پکښي دي، چې د پیسنو کې ورته راښته کې د پیس لږ ځنی واخی، او د غلکان په وچه روړي لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک ودغه وکړي، د خوارو غریب کوچنیان ګرځي پکښي دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو، سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوشاله خوشاله بست. ما پیغام د اسلامي امارت څخه دغلی چې تخم دي پر خلک ووي شنو موږ د بزګر بسکې نو تخم راکې يم تاریا کې بند کړل دا خو شکر او تاریا کې بند کړل تخم دي راکې د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې یو به بیخي ښکته تللی دي. هیله لرم چې د طالب چارواکو څخه زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا جغیز یا صوتی پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00